السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چارې مو خېوي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل خوخه افغانستان ته راځي دغه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 15509 سلوک تن افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي چې اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي خدا به د پټکو یو ستره تیر وطنوي د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې بولټن له امریکا غا اکثر په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطن د ستراتیژیک او اخلاقي نظر تیر وطن وبلله د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یو غونډه ته ویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړی دي تر دې کابو دریو میاشتې په خوا سراج الدین حقانی د دغو بریدکونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټیننټل هوټل ته وربلل وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه حقانی چې انتحاري بریدکونکي استشهادیان بلل ل خپل پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانی هیر نه کړی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې او دا غونډه یو سات وړاندې شاوخوا پایل شوه بلورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیلانای حالت نافذ شوی دی لوی د قدرتونو د روسي د تحرکاتو لقبل پر مسکو بندیزونه لګولي خو د روسي ولسمشر وایي د بندیزونو ته به جدي جواب ورکړي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسي د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلې ده د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرونو ویل عمران خان به د مسکو د دوه ورځنی سفر په لړ کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني د روسي حکومت ویلي چې پوتین به په کرملن کې نن له عمران خان او د پاکستان د کابینې له یو شمیر غړو سره وګوري خبرونه مو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي
زه فکر کوم لشپږ میاشتونه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له طالب چارواکو سره لیدکاته کړي دي
د ایران خاص استازي د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ
د روسي او اوکراین لانجه لا پسې توده شوې د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه کوي
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي
فیسبوک اعلان کړی چې د لاندو ویډیو جوړونکو ته له دې وروسته پیسې ورکوي دویم نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه درته لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګي د سر موضوع دا ده چې د خبريالانو او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو لګواخ سره مخامخ دي د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او رادیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنکړی شي تفصیل له اسمت ساروان اورو
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نشي د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نشي تیرونه د آینه په نوم تلویزیون خپل خبرونه ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلی د افغانستان د رسنیو خواندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبريالانو سره د بهرنیو مرستندوی مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي دوی وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشنه تاییدوي وایي
ډیر بد وضعیت پر رسنیز دګر کې مخامخ شو.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 را په لیخو په افغانستان کې 201 د رسنۍ بندي شوی او څه باندې 4400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړي دي. تر ټولو ډیر ځان شزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 شزینه خبریالانو کې څلور پر رسنیو کې نور کار نه کوي.
و موریدل چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د افغانستان د خصوصي رسنیو مالی لاسنیوي ونه شي ممکن په څو میاشتو کې دوی خپل فعالیتونه ودروي او رسنۍ هم وتړل شي. د همدې اندېښنو په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا لغړی او جرنالیست زیا بومیا سره مرکه کړي. هغه لمړی د رسنیو پر مالی ستونزو خبرې کوي.
کوم ریپورتونه چې په افغانستان کې او په دې ورسته کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړې دي او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده، دا په حق دي ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې په خاطر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وی او کو تر ډیره حد په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا هم له نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنو په اسناد باندې خپل کار وړاندې بو او مالی ضرورتونه یې پیرا فکوله. دا محل که څنګه چې ټولو ته معلومه ده نه بس پنه ورکوونکي او یا هم رستندوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزاد رسنیو فعالیت.
بو میا سبیان تاسو هم فکر کوئ چې کله رسنیو سره مالی مرسته ونی شي پشپشو میاستی کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
وضعیت په همدې ډول رواني. زه فکر کوم لشپګ میاسونه به په کم وخت کې موږ ډیر بد وضعیت پر رسنیز ډګر کې مخامخ شو او دغه اوس مهال هم چې زه غږیږم داسې رسنۍ شته، ډیرې داسې رسنۍ شته چې لشپګ میاسوره په دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته ماشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي سی وکولای شي تریوی مودی پوری خپل حیات په باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسیدلی ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا و چې له ازادۍ رادیو سره د خصوصي رسنیو پر ستونزو غږیده.
ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم د افغانستان او ایران په اړه یو مطلب د ایران د ولسمشر زنګړی استاذي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوه جګپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په زنګړی ډول د هلمند سیند او بو پر سر د دوه هیوادونو پر اختلاف خبري وکړي. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپل ژمنې عملي کړي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد د هلمند سیند او بو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته لدی چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې او بو تقریبا وچ شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپل شمنو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو توبل د ایران د ولسمشر استازي د دوه هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
شاغل متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري ګټوري وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د غرض محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګند کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمی قومی د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ.
د ایران د انرژي وزیر هم په ورستي ورځو کې ویلي و چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکی ستونزو له کبله کومره اوبه نه دی بهیدلی چې باید بهیدلی وای. د آژانس همدارس ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوبو د بیش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1450 مریز کال کې شوې وه.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نوري اوریدونکو ورسته درته په خبرونه کې د روسي او اوکراین د لانجې ورستای حال هم درکو. دا لانجه په ظاهر نن توده شوې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په بیلتون غوښتونکو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو امر یا اجازه ورکړې ده او هلته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه کړې ده. غونډه هم دوام لري. د بحثونو جزئیات تعقیبوو. تاسو سره به شریکو. خو اوس یو بل موضوع اخلو. د غور ځای چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازي هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د ډیلی له قطب منار ورسته د نړۍ دوهم په خوانی د خښتو منار دی د نړۍ دوله خطر سره مخامخ دی. مرسل ځاځي تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ خار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
زبیح الله صادات رئیس
بستانشناسی د اسلامی امارت د لرغون پیشندن رئیس زبیح الله صادات د کلیو د پراختیا وزارت او نور ادارو لوی پلاوی سره چې د یونسکو استازای هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
یونسکو در غور رفتن.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې ورسته زلزله لا نور زیانګالی کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل ورسته زلزلې د دې منار دی وی برخه اصلي او هغه خفته چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوی وي غورځولې او به یې لاندنی برخه تحلیل دي. د لرغونو آثار متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لندن یو برخو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1149 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 13 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ تاوده موضوع همدا د روسیې او اوکراین د لانجې تودوالې دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوقلاده غونډه وربللې ده. غونډه شاوخوا سات مخکې پیل شوله، هم دوام لري. بلورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان هم وکړ او ویل له دې عملیاتو یې هدف د ملکی کسانو خوندیتوب دی. پوتین په یو ټلویزیونی وینا کې ویل دوی د اوکراین د خوا د ورپېښ ګواښ په غبرګون کې دا اقدامات کوي، خو په خبره یې روسیا دا هدف نه لري چې اوکراین اشغال کړي. پوتین خبرداری هم ورکړی چې که نور هیوادونه د روسیې په اقداماتو کې مداخلې هڅه وکړي له بې ساري عواقبو سره به مخامخ شي. ده د اوکراین له سرتیرو هم وغوښتل چې وسلې پر ځمکه کېږدي. بل لورته د اروپایي ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کېږي او له روسیې سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میچل ویلي په 21مه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. لویدیځو قدرتونو د روسیې د وروستیو تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه هم لګولي دي او دغه بندیزونه د لا پراخېدو په حال کې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اروپایي ټولنې پرون وخته په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګری شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 22 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکنې بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول، خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته به چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب ووایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل باید شک ونه کړای سي چې دا بندیزونه بی ځواب نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بیلتون غوښتونکو سیمه پر رسمیت پیژني او ځواکونه ورلیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له خوا د ځواکونو د میشتول په اړه پرون په واتیکان کې وویل
tutte le parti coinvolte
la tuloshkelo khaw gwaram la har haga iqdama dada wakri che da hewadun tarmanz be sabati rawali aw narewal qawanin be etibara kawi
la bali khaw da poland aw litvania ulas mashran do ukraine da ulas mashr vladimir zelensky sara po ukraine ki pe wagade ilamiya ki wel che ukraine da de war de che د اروپای اتحادیه غړی توپ تر لاسه کړی. د روسیې او لویدیز ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات سوچې روسیې لږ تر لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې ډیره کړل او پر دغه هیواد یې د بشپړ یرغل بیره رامنځته کړه.
له فیسبوک څخه 2 میلیارد انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانو د لیدلو لپاره کار اخلي او کله ناکله پر دغه ټولنیزې شبکې ویډیوګانې هم خپریږي. اوس فیسبوک نوې اعلان کړی او هغه دا چې د ویډیو جوړونکو ته به پیسې ورکوي.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس د ویډیوګانو جوړونکو د وړو ویډیوګانو خپرولو پیسې ترلاسه کولای شي. د فیسبوک اړوند کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خپرونکو خپلو تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولای شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې کتل کېدی. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسنګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته پکتو په 2000 میلادي کال کې په انستګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او زحمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 او 90 ته د عاید یو سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د فیسبوک لاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیات شي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کاروونکو لپاره پیلوي. د میټا کمپنۍ پر اساس د فیسبوک کاروونکو خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی اوریدونکو زه په 8:30 بجو بیرته راستنیږم، خو اوس د څو شیبو لپاره مایک مرسل ځاځی ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. د غزنی ډیر اوسیدون کی غوښتنه کوي چې نړیواله مؤسسه د افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو پر ځای له هغو سره د دایمي کار د برابرولو کې همکاري وکړي. دوی وایي خیراتي مرستې دوامدار څن نه دي او نه پرې د ټولو اړو خلکو ستونزې هواریدلی شي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي هم د نړیوالو مؤسسو د مرستو پر ځای خلکو ته د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د قرباغ اډې تر څنګ سوونه کسان راټول شوي تر څو یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، سپینجری او ځوانان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هر ورځ د نړیوالو خیریه موسسو د دفترونو مخې ته زرګونه کسان د مرستو غوښتلو په موخه راټولیږي. انارګوله د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې د غزنی سرې میاشتې ټولنې په ریاست کې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیاته ورته خوشحاله ده.
داسې مهال دغه سره کوم خوشحالي خدای تعالی دې په دنیا او آخرت کې حجر یې وزور کړي.
د طالبانو لره اکثره په غزنی کې هم د نړیوالو موسسو د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوي ده. د دغه ځای ډیری کسان د دغه مرستو د ویش ستاینه کوي، خو وایي دغه موسسې د دغه مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو په برابرولو کې همکاري وکړي تر څو هغه د تل لپاره پر ځان به سیاسي د دوی په باور دغه مرستې د خلکو دایمي ستونزې نه سي هوارولی. زمری بادشاه خیل د غزنی ولایت یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي تر قیامت په خیرات غوښتلو او موقتو مرستو راټولولو نه سره شل کېږي.
نسبت دې ته چې راشو مثلا موقتي مرستې وشي او د پکت یوازې د څو ورځو دپاره د افغانستان د خلکو د سرخان رنګین کړي، نو ښه به وي چې نړیوال سازمانونه، نړیوال ټولنه راشي د افغانستان زیربنسټونو باندې پانګونه وکړي او دوی ته کاري زمینې رامنځته کړي. دا کولی شي چې په افغانستان کې د تل لپاره د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ټغر ټول کړي.
په ځان بسیاینه، کاري فرصتونه او اقتصادي پرمختګ په ټولنه کې د ډیری ناخوالو او ناسمو کارونو مخنیوی کوي. زکریا حسنزاده په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی هم په دې باور دی چې د خوراکي مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې همکاري خلک د بسیاینې او ترقۍ لور ته بیولی سي.
نړیوال سازمانونه چې دلته په افغانستان کې د بېوزله خلکو سره مرسته کوي، د دې پر ځای چې دوی ته مرسته کوي، باید هغوی ته کار زمینه برابره کړي. که چیرته دوی کار زمینه برابر سي، دوی نور هم بېوزلي له افغانستان نه ورک کیږي او هم دوی کولی شي چې نور خپل ژوند مخته بوزي.
که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه څه ویلو څخه ډډه کوي، خو په غزنی کې د دوی د حکومت سیمه ییز چارواکي د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو پر ځای د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. حبیب الله مجاهد په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست دی. نوموړی د خلکو دا غوښتنه پر ځای بولي.
غزنی ولایت مسولینو نهایي کوشش په دې کې کړی د موسساتو مسولین مراغوښتي دي او دا په وارو وارو ورته ویلي دي چې د موږ د غیور ملت د غیرتمند خلک سوالګر مرا مخته کویه چې یو بوجۍ وړو ته یو پرسل وړو ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې پلین کې تاسو که مرستې کوئ د موږ له خلکو سره د کار په بدل کې وکوئ.
دا غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر چارواکو نیوکه کیږي چې دوی د نړیوالو خیریه موسسو په مرستو کې خیشي او خپل بیپالي تر څو دغه مرستې د خپلو جنګیالیو کورنیو ته ورکړي، خو د طالبانو چارواکو د خلکو دغه نیوکه تل رد کړې دي. دغه کسان وایي که نړیوالې خیریه موسسې له خلکو سره د کار د برابرولو په برخه کې مرستې وکړي، د پورته یاد شوي فساد مخنیوی هم ورسره کېدای سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو ته د ځینو مشخصو فرهنګي اثارو په لیکد بندیز ولګو. د وزارت لخوا یو خبر پاڼه کې ویل شوی دا پریکړه د افغانستان د فرهنګي اثارو د ساتنې او د قاچاق د مخنیوي په موخه کړی ده. طالبانو د متحده ایالاتو د دې پریکړې په اړه لغبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو په لیکت بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې دا محدودیتونه یو اړخیزه او د افغانستان فرهنګي آثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیکت، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه لګول شوې دي. د بندیزونو او محدودیتونو تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکونو د ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د خپلمنځي سازمانونو د مسؤلیتونو له مخې امریکا ته د افغانستان د ځینو ځانګړو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو پر لیږد بندیز اعلانوي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي. افغانستان د تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو لارخه یو لغنی هیوادونو شمیرل کیږي. په څه هم لدې ډیره برخه قاچاق او یا هم تخریب شوی، خو یو شمیر لا هم په دې هیواد کې خوندي دي. د افغانستان د تاریخي آثارو لویه برخه نه پیژندلې پاتې او هغه چې پیژندل شوی کم یې خوندي او ځینې نور یې د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ ده.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته بیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو کارکونکو، زه د کونړ ولایت د سرکانونو خبرې کوم. دومره ظلم د موسسو روان کړی دی، کدا چې د کومک کولی نشي موږ د دیو د کومک نه تیر ناستی. د کړې په سر باندې یوه دړې وړو ورکوي، هغه هم دوه میاشتې درې میاشتې بعد، او یو دړې وړ راوړي د کړې په سر باندې ورکوي. بیا وش موږ کومک وکست، دا د غره دا خلک مجنګ وي، دې باندې خلک شور او شپه کړو. د غیر اخستې وې زما نمبر دی، بل زما نمبر دی.
محمد عمر افغانی ارم د هلمند ولایت څخه د ګریشو لسوالی څخه وروره په دغه منډې کې چې دغه خلک د انبار خرڅې د ارې ګونې څخه یو من یا نیمه انبار کاږي. نو ګوانبار دی چې یوه ګونی یا انبار یا څره، دلته خلک انبار ورته وایي، د نور ځای کې څره ورته وایي. دغه ته باید چې دا ډېر پام وکړي چې یوه ګونی انبار دی اوس په ګونیم زره درې زره افغانۍ دی.
د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. ورور دغه زموږ په منطقه کې خو دا مرسته چې راځي ټول هغه کسانو ته ورکوي کېږي چې هغه د دې مرستو مستحق نه دي. اکثره هغه کسانان دي چې د دې مرستو مستحق نه دي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا جدي غوښتنه وه چې په دغه کار کې باید یو ځانګړی کمیسون وټاکه سي چې پر دیو باندې نظارت وکړي، د مرستو خو هغه کسان ته ورکوي کېږي چې هغه غریبان کسانان نه وي. په کور کې ټکټر ولاړې دوه سیټ هنداري ولري، داسې کسان هم ته ورکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ازادي راډیو خو د شل کاله د افغانستان د خلکو د ازادۍ او د بقا لپاره کار کړی دی. د ننګرهار ولایت ګوشتي پولیس حالې کې خاص مینوال یم او ډېر ښه خپرونې لري او خپرونې د خوښۍ خپرونې.
السلام علیکم، زامیر نواز یم، د ګاډي ډرایور یم. تورخام نما اړیکه نیولې وروره، زموږ ته دغه تکلیف ته چې موږ سره کلینډران نه پریدي، موږ پاکستان حکومت او افغانستان حکومت ته خواسته چې موږ سره کلینډران آزاد کړه. موږ ډیر سخت مشکلات سره مخامخ یو وروره، دومره څوک نه را سره چې ګاډي تر لکین یو موږ کاغذان جمع کړو، یا دومره کس نه را سره چې ګاډي ودري او کلینډر تیګه را تکی، دومره قسم نه را سره. الله دا وکا چې تا غزمونګا غاګ نشر کا. والسلام.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونه دا پرخه هم دومره و. همکاران می نوروخ پرونو کې در سره دي.
اوریدونکو د سهار اتنیمه بجې شوې. یو ځل بیا زه درته هرکلی وایم. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام. خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 5509 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي چې اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، ممکن امریکای هم په پیروي ورته کار وکړي، خو د پټکو دا به یو ستره تیروتنه وي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې به غونډه ته ویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو بریدکوونکو نږدې خپل خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللی وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري بریدکوونکي استشهادیان وبلل، له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسي د اوکراین د کړکیچ په خاطر لیلویدیت سره د بندیزونو په سربیره مسکو ته رسیدلی او نن له روسي چارواکو سره ګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. بلورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی. لویدیځو قدرتونو د روسي د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسي ولسمشر وایي جدي ځواب به ورکړي. اوریدونکو کولای شئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزده کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولې. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه انجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو کو کاختي او نسي او ارسل راغلي ده. په مخکې نظامو کې مولا خو پاره کې دونه نه ول لکه وشي. دا طالبان راغلي دي، خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ شوټه پیسو باندې دی خرڅي.
په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خو بانکي سیستم هم لستونځو سره مخ شو. کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغه بیکاره شول، نو ځکه بې وزلی او غریبي ډېر شو. د کندهار اوسیدونکو منګل وای چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، د بیوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی. نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي.
چې رښتیا اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې هم وله، خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي. خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل د زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در